द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبې ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوي د ماښام 8 افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منظر شهید.
زه یم وږمه جالوان.
تاسو ته اول هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د روس وزیر خارجه وایي د ترکیې لخوا د هغوی جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي، خو وایي روس به ترکیې سره جګړه نه کوي. اخوا د ترکیې وزیر اعظم د روس د جهاز ویشتل سم عمل بللی.
Sınırlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda,
افغان چارواکی وایي د شپاړسو پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشي کولو لپاره یې عملیات پیل کړي. رپورټونه راغلي دغه ټول طالبان د هلیکاپټر په بیړنۍ توګه کېنستو وروسته په فاریاب کې یرغمل کړي دي.
نن د ملګرو ملتونو لخوا په ګرده نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو مهم شروع شوی دی.
او اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیې جنگي هوایي جهازونو هدف د خپل ملک د دفاع له کبله د روس جنگي هوایي جهازونو راغورځول وو. د دې مقصد د ترکیې روس سره تاوتریخوالی زیاتول نه دی. صدر طیب اردوغان استنبول کې یوه دستوره کې ویلي دي که هم د روس هوایي جهاز د شهام په خاوره غورځېدلی دی، خو د ویشتلو نه وړاندې دغه هوایي جهاز د ترکیې په فضايي حد برید کې پرواز کوي. خو روس په خپله خبره ټینګ دی چې دوی جنگي هوایی الوتکه د شام د فضايي حد بهر نه ده وتلې.
افغان امنیتي قواوې وایي په شمالي افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدلو وروسته د هغه 13 یرغمالیانو د خوشي کولو عملیات شروع کړي دي چې طالبانو په ولکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پر وخت طالب جنګیالو په هلیکاپټر کې سواره 3 کسان هغه وخت وژلي وو چې د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې تېره ورځ غورځېدلې وه. دغه سیمې په ځینو برخو باندې د تونلارو قبضه ده. چارواکي وایي چې یو شخصي کمپنۍ سره MI-17 هلیکاپټر د تخنیکي خرابې له کبله په بیړني توګه ښکته کړی شوی و. طالبانو لخوا ویل شوي دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ائتلاف په دغه پیښه او یرغمالیانو پر سر څه ویلي نه دي.
اخوا د امریکا سکرتر معاون مرستیال بریت مکورګ ویلي چې امریکایي پوځي ځواکونه به ډېر زر شمالي سوریې ته په عملیات لیږل کیږي او هلته به د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې برخه اخلي. د امریکا سکرتر جان کیری د خبرو په مهال رسنیو ته ویلي دي چې دوی پلان ډېر قوي دی او هیله لري چې د داعش ډلې به ډېر زر ماته وخوري.
د ښځو پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې غږ شوی د ښځو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ د کوټلي ګامونه واغستې شي. په دې مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو پیل کړی دی چې هدف یې په نړیواله کچه ښځو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداري او شعور زیاتول دي. اخوا رپورټونه وایي په پاکستان کې سخ کال 299 کسان تیزندې کړی شوي دي او سبا دغه هیواد کې او نن په دغې لړ کې چې کوم تیزندې ورکول کېده عبدالباسط ته د هغه د مرګ سزا د پاکستان د صدر په وینا ودرول شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د خامی سلامتی خپلې ډلې سره یو غونډه کوي. دا به د پیرس د ترهګرو حملو نه 2 اونۍ وروسته او په امریکا کې د خامی رخصتۍ په موخه د صدر اوباما خپلو اعلی چارواکو سره یوه مهمه غونډه وي. د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس ګیوینګ رخصتۍ په موخه امریکا کې د ترهګرۍ هیڅ خطر نشته. بلخوا د بلجیم په سرخار پلس برسلز کې د ترهګرۍ له ویرې حفاظتي بندوبسونه هم هماغشان سختي.
د تونس صدر بیجی سید اسپسی د شروع پر ورځ په بیړني توګه د امنیتي شورا غونډه رابللې. یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن دی سی نه د دیو ریډیو خبرونه ته وګي او سم هلو وی او پروگرام چې دی هغه پیل کیږي باندې کوونکې د زمګه همکار افتخار حسین سټوډیو ستراغلی دی ورته هر کلی وایو ستړي مشي
ډیر مننه وکم جلاوان منزه شهید قدرمن اوریدونکو په هلو وی پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هر کلی ویم په دې پروگرام کې نن زمنګ موضوع څه ده او زمنګ ملمانه سوک دی په لنډو ټکو کې تاسو ته ویل غواړم چې په پیرس کې کم تر هغه بدون شوی د هغې نه وروسته د داعش تندروا ډلې چا چې د غبریدونه کړی د هغې پر ضد نړیوال ائتلاف او په نړیواله کچا چې کومه جګړه ده د دغه ډلې پر ضد په هغه کې ډېری نوې پښتنې راپورته شوې دي دغه کې توندوالی راغلی دی په نړیواله کچا د مشرانو په خاص توګه د یورپ او د امریکا کینیډا د روسیې دوی د دغه ډلې لخوا ویرې خپرولو او دغه ترهګر بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی دی اوس په دغه جګړه کې څه بدل شوي دي کومه داسې ستراتیژي ده په منځني ختیځ په کچه باندې په یورپ کې او د پاکستان افغانستان په سیمه کې څرنګه دغه دواړه حکومتونه پاکستان او افغانستان د داعش پر ضد جګړه کې دا وخت بوختي آیا دوی برخه اخیستل غواړي هم او کنه غواړي دا دغه تل څومره غټ خطر دی دا او دې سره تړلې ډېرې داسې پوښتنې چې تاسو په ذهن کې به وي منګه به په بحث کو تاسو ته وایم چې زما سره به په دې پروګرام کې ملمانه چي وي سیال سباون صاحب د پخپل په اروپا کې وي یو پښتون دی او فعال د بشري حقوقو لپاره رول لوبون کې کارکون دی نو دې برازي ځکه چې پخپل په یورپ کې اوسېږي په عامه کچه څومره بدلون وسلیدل کېږي یورپ ډېر یو آزاد ځای په مختلفو ملکونو کې چې به خلک ګرځیدل نو بیخی د شنګن په ویزه باندې به هر ملک ته ډیر به خطر او بغیر څه د چیکینګ نه خلک تل راتلل دا بیا د خلکو په زینونو کې د سکیورټي او د حکومتونو په کچه باندې دغه ویره ترخه ته چې تازه د داعش لخوا عام خلک په نخ کې دي ته څه جواب ویل دي نو هغه به په دې خبرې کوي دویم دا الکس وټنکا دا چې د میډل ایست انسټیټیوټ دلته د سیړنې اداره ده د په هغه کې سړنکار دی زیاتره توجه د ایران پر رول باندې وی په منځني ختیځ کې په خاص توګه په دې باندې چیرې موږ ته کومه پښتنه کوي نو هغه د داعش پر ضد جګړه کې د ایران کردار ایران او شام دا دواړه ملګری هوا دونه دي په دې باندې به خبرې کوو او بیا به تاسو ته وایم چې څنګه ما تاسو پیر زبیر شاه برازي د ډیو رادیو خبريال دی سړنکار دی په نیویارک کې وی او دا غوي سره به مونږ خبرې کوو د پاکستان افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د داعش پر ضد په دغه کالیشن یعنی ائتلاف کې سره لوبي تیار دي کې نه دي په دې باندې به غوي خبرې ترې کوي خو درې وړاندې تاسو ته وایم د امریکا صدر باراک اوباما د فرانس صدر اولاند سره 13 ورځ دلته په واشنگتن کې کله چې ملاقات وکړو دا غینه اورستي بیا یو خبری کانفرنس ته په ګډه باندې خبري کړې دي دا د پیرس ته پیښ وروسته د فرانس صدر سره د دوی اولنې ملاقات وو اسی خبري اترې په ټلیفون باندې کړې دي او دا که سهم پالمتی توګه او که د داعش پر ضد د ائتلاف په توګه ډیر مهم بلل کېږي د امریکا صدر باراک اوباما په دغه وخت باندې ډیر په ساده خکارا او مضبوط ټکو کې څه خبري کړې دي زه تاسو ته غږ وړاندې کوم
Groups like ISIL cannot defeat us on the battlefield, so they try to terrorize us at home against soft targets, against civilians, against innocent people.
وای چې داعش دې د جګړې په میدان کې مونږه تماتې نشي راکولې نو بیا دې سکی د دلته په هوادونو کې د ننه د غبرېدونه کوي سافت ټارګټس نرم هغه ټارګټونه هغه هدفونه دا غي مثال ورکوي چې عام خلک دوی وژني په غوي باندې بریدونه کوي د امریکا صدر باراک اوباما د داعش پر ضد د دغه جګړې تفصیل چې کله بیانو نو یو ډیره مضبوطه تاریخي حواله ورکړی ده او په هغه تاریخي حواله کې ویل دي چې داعش په ماتي خوري ولې به خوري دی وی
Let's remember we faced greater threats to our way of life before fascism, communism, a first world war, the second, a long cold war. Each and every time we prevailed. We have prevailed because our way of life is stronger.
صدر باراک اوباما وایي چې فاشیزم، کمیونیزم، که هغه د نازیانو فلسفه وا، که کمیونیزم او که بیا سور جنگ و د روسیې او که د هغې نه پرته دا اوس چې کوم خطر دی. نو دی وی چې په تاریخي توګه هغه د ژوند اقدار زمونږه چې دین او هغه غټلې دا ځکه چې هغه مضبوط دی. یعنی دا نیخ په نیغه هغه پیغام دی داشته چې که تاسو سیویلین عام خلک وجنې په هوادونو کې دننه، نو د دغې نه امریکا، یورپ یا د سیویلایزډ ورلډ چې کله خبره کیږي دوی یریږي نه، او دغه جګړې پخوا هم دوی ګټلې دي او بیا به هم ګټي. اوس په زو سیال سباون صاحب ته چې په یورپ کې پخپله موجود وي، په دغه حالاتو باندې نظر ساتي، وخت په وخت زمونږ په پروګرامونو کې راځي او شیړنه کوي. موږ د دینه ډیره مننه کوو او راځو د دوی سره خبرې کوو. خو د دینه وړاندې وبخښئ، د صدر اولاندې خبرې چې د صدر براک اوباما سره په دغه شریک کانفرنس کې کړې وې، د ترجمه په لار باندې تاسو ته لګې وړاندې کوو چې هغوی دغه درد محسوسوي څرنګه.
It is true that 9/11 we all felt Americans, but after the 13th of November Americans felt French.
دوی چې کله د یو لسم ستمبر په خوشاله په امریکا کې هغه کال 2001 خبره کوي، نو ټول د فرانس خلکو چې دی د امریکا پر رنگ احساس ولرلو، یعنی دغه درد محسوسو چې په امریکا بریدونه شي، خلک سیویلین خلک وجل شي. نو دغه رنگ دی وی چې امریکایانو په دغه ورځ باندې د فرانس ته خلکو احساس وکړو کله چې په پیرس کې بریدونه وشو. یعنی دا د یو والی هغه پیغام دی. په دې باندې به وړاندې اوس موږ بحث کوو. زو یورپ ته ز خپل ملمت هرکلی وایم. سبون صاحب ستړی مشي. سبون صاحب زما هغه غوړی تاسو خجی خا ډیر ډیر مننه، خوشاله اوسئ. سباون صاحب، کله چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې، خاصه توګه د داعش پر ضد د جګړې خبره کیږي، نو د پیرس پیخې هغه ترهګر بریدونه، دا هغه وخت چې د دینه پس د خلکو د هیوادونو په خاصه توګه د یورپ سوچ کې بدلون راغلی دی چې د داعش ډله څومره غټ خطر دی، ځکه چې هم په پیرس کې په ټوله نړۍ کې دغه د فیشن، د امن او د یو ښکلي ښار په توګه پیژندل کیږي، هلته کې عام خلک وژلی شه. ستاسو په نظر دغلته کې په عمومي توګه د دې بریدونو وروسته د امنیت په کچه باندې، د امنیت په حساب باندې کوم داسې بدلونونه دي په عام ژوند کې تاسو وینئ؟
بدلونونه زیات پر سترګو کېږي، لکه نو سترګو ته امنیتي بدلونونه ټول د دې ټولو موخه هم دا ده چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. خو دوی خپله هم په دې باندې مطمئن دي چې 100% ګارنټي نشته چې داسې پیښې به بیا نه کېږي، یا به داسې پیښې منځته نه راځي، یا د هغې 100% مخنیوی چې دی دا امکان نه لري. خو سټیټ د ولس په وړاندې یو مسولیت لري، هغه دا چې خپل امنیتي ځواکونه پیاده کړي، او کوم ځایونه کې چې زیاتې خطرې دي، یا کوم څه چې زیات امکان لري چې هغه ځایونه، یا هغه ایونټس د میلې د پیښو ښکار شي، په هغه ځای کې دوی امنیت زیات کړی دی. او عمومي ډول باندې په فرانسه کې د کرنتی دا د فرنچ 9/11 دی، د 14 نومبر چې دی دا فرنچ 9/11 ورته ویلی شو.
صحیح.
دا له 1950 نه را په دی خوا، کله نه چې دا 5م ریپبلک یا 5th ریپبلک چې را منځته شوی د فرانسې، له هغې نه وروسته دا اول ځل دی چې د دوی یو مشر، د دوی ولس مشر په دومره ګڼو ځایونو کې، یا په دومره زیات شمېر امنیتی ځواکونه پیاده کړي اوسي په ټوله فرانسه کې، په ښارونو کې، په څه کې. نو دا د دغې ښکارندوی کوي چې دا تقریبا نیمه پیړۍ نه زیات، یا اویا کاله، نږدې اویا کاله د مخه داسې کار دوی کړی وو، او له هغې نه وروسته تلنه پورې داسې نه وشو. دا چې نن اویا کاله وروسته دوی دې ته مجبور شول چې امنیتي ځواکونه د ژوند په هر ځای کې دوی ځای په ځای کړي، پیاده یې کړي د خلکو د امنیتو د ساتلو دپاره. نو دا ښکارندوی کوي چې دا کیسه دوی ډېره جدي ونیوله، او په کار هم ده، د 14 نومبر جدي نیول په کار هم دي. دوی یو خواغه عادی ژوند دی چې خلک دی بازار ته بزې سودا باخلی څه به کوي څه د ژوند ورځني ژوند ضرورت چې دي هغې پسې خو به خلک وځي هغه خو د هغې مخه خو څوک نیولی نه شي یو د هغې تر څنګه لکه تر کوم چې تاسو اشاره وکړه چې د فرانسه یا د فرانسې بعضې ښارونه لکه پاریس هغه خو دې لپاره مشهور دی چې هلته خلک د سیل دپاره راځي سیلبین ورته راځي او همداسې د ښکلا کا د فیشن څه نو د دوی خو ټول هغه انډستري د داسې ښارونه په هماغه توریزم باندې ولاړ اوسي په میلیونونو خلک د کال ورته راځي په هغه ځای کې ایونټس کېږي لویې میلې کېږي نور داسې غټ پروګرامونه کېږي چې په زرګونو خلک ورته راځي دغه رقم پېښې او میلې چې دي دغو کې به لږ خلک مخکې له دې چې د احتیاط نه کار اخلي د احتیاط نه په دې معنا چې داسې په اسانه به دا رقم میلو ته زړه ښه کول یا په دا رقم میلو کې برخه اخیستلو باندې به دوی دوه وارې سوچ کوي مخکې له دې چې دوی په کې برخه واخلي د داسې میلو نو په هغه ځای کې اثر وینو خو په ورځني ژوند کې په عادي ژوند کې هغه کوم ورځنی ژوند چې هغې کې دومره خاص اثر د دې میل دل کېږي هو ویره شته له خلکو سره
صحیح مونږ تاسو سره خبرې کوو ما سره په لاین اوسېږي زه وړه شانته کې دما خله مسول سکنډ بیا راځو تاسو سره په دغه موضوع وړاندې خبرې جاری ساتو
که غواړې دې خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
در ویس آف امریکا دیوه ریډیو دی هیلو وی پروگرام که زه افتخار حسین ستاسو کوربه ما د پیرس ته پیښو وروسته داعش پر ضد جګړې کې څومره د اروپا لخوا په خپله په منځني ختیځ کې امریکا کینیډا او نور چې کوم د دوی سره ائتلافي هیوادونه دي ترکیه روسیه د دې لخوا په غبرګون کې څه رقم بدلون راغلی دی او په دغه جګړه کې اوس څه دی مهم کردارونه څه دي په دې باندې خبرې ترې مونږ کوو په اروپا کې د امنیت صورتحال څومره بدل شوی دی هغه د یو آزاد مونږ به دوی کانټیننټ په توګه پیژندل کېده چې خلک سفر کوي که نه هلته کې اوسیږي که د هغوی د آزادو خبره وي سباون صاحب مونږ سره د ټلیفون په لاین د اروپا نه دوی په دغه حالاتو باندې نظر ساتي سباون صاحب چې کله په امریکا کې 9/11 چې کم یادیږي 11 سپتمبر کال 2000 پیښې وشولې نو د هغه نه پسته ډیر داسې امنیتي ګامونه او په نړۍ کې د ډیفنس یا د دفاع چې کومه پالیسي په هغه کې ډیر بدلونونه راغلل دغه موازنه زه ځکه ورکومه چې زه په خپله چې به ما د خلکو سره خبرې کېدلې نو د نوي په لسیزه کې یا د اتیا په لسیزه کې وایټ هاوس چې کوم و د امریکا د صدر چې کوم ځای وي چېرته چې ناسته پاسته کوي دغه ماڼۍ چې ده د تردید د نن به هم خلک تلل په دیوالونو به واړه ګرځېدل دا ما ته ډېرو امریکایانو ویلي خو د هغې نه وروسته چې کله دا پیښې وشوې نو حالات دومره بدل شو چې یو عام ځای کې هم ته ورځې نو څومره امنیت وي په بیلجیم کې دغه کسان په پیرس کې چې کم ترهګر بریدونه کړي دي دوی په بیلجیم کې په دې کې ځنې پټ وو او سلیپنګ سیل سلیپر سیل ورته ویل کېږي چې یعنې څه موده دغه ځای کې وي پټ ساتي ځان او د بریدونو لپاره بیا پیرس ته راغلي بلجیم کې هم ډیر غټ خبرګون رامنځته شوی دی هغه دا دی چې یاره که څه هم انتظامی حوالے سره دی خو اوس هغوی په دیم سوچ کې چې خپل آئین کې صدا سے بدلونونه وکړي ځکه چې ځنې ګامونو لپاره به دغه بدلونونه ضروري وي که دغه عکس العمل راته لږ زیات په تفصیل واچوي چې دومره پرم نه هیوادونه چې هغوی به اوس خپل آئین بدلی
دوی زور به دوی زیات پاندا لکه سره کوم چې 9/11 وروسته د پیټریټ اکټ رامنځته شو نو دلته به هم د دغه پیښو نه وروسته په هرې وادونو کې به دا فرانسه دا پیښه که څه هم په فرانسه کې وشوه خو دا به د دې هغه کوم قانوني تغییرونه چې راځي د دوی په آئین کې هغه به په یوازې فرانسې پورې محدود نه اوسي هغه به په نورو هیوادونو کې هم رامنځته کېږي او په هغه ځای کې به خلک لکه اوس د مثال په ډول باندې دوی خپل په فرانسه کې چې داسې وګورو چې دوی د پیښې نه راوروستو څه کوي تر اوسه پورې دوی 144 کسه چې دي هغه یې نیولي دي په دې پیښې نه وروسته 144 کسه یې نیولي دي دا بیړنۍ حالت خو چې دی د هغې تر څنګه 213 پلټنې کړي دي پولیس یا 213 کورونو باندې دوی سرچ کړی دی 213 دا تر اوسه پورې دا تقریبا 2 هفتې لا نه دي پوره او د 213 ټوپکې دوی پکې ته نیولې دي 213 ټوپکې اوتومات هغه یې هم نیولې تر اوسه پورې همداسې یوازې دا خو هغه سیزونه دي چې دا دوی نیولي دي. د دې تر څنګ د زیښت زیاتو نورو حملو چې دوی پلان کړی وي یا د اورپکو چې د هغو پلاننګ کړی وو یا د هغو باره کې څه موجود هغه دوی لاسته راوړلی، لکه د پلان هلته یو کانکریټ پلان و چې په له دفانس باندې هغه د پیرس کې کمرشل سنټر دی، نو پاګې باندې د حمله کولو ته بیا هم وه، د هغې دپاره پلانونه هم ول. همداسې بیا کرا شو په برسل کې هم چې تېرې ورځې مونږ ولیدو دغه لاک ډاون چې کوم رامنځته شوی و، چې ښوونځي پکې بند شول، پوهنتونونه بند شول، پبلک ترانسپورټ چې دی هغه بالکل په ټپه ودرېدو. نو دا ټول د ښکارندوی ده چې دې خلکو ته ګواښونه شته دي. البته دوی د سټیټ په کچه احتیاط هم ډېر کوي چې هر ګواښ پبلکلی یا میډیا ته هم نه راغ کوي چې موږ په پلاني ځای کې داسې ونه ولي یا په دغه ځای کې دا پلان وي په دې څه کې، ځکه چې دا بیا په عام ولس کې دلته ویره ګډوي، او دغه ویره که دلته په عام ولس کې ګډه شي نو بیا دلته د دغه ځای دغه ژوند ته څه نه څه په ټپه باندې ودروي، او هغه دوی نه غواړي، ځکه د دوی خلکو ته وینا هم دا ده چې تاسو خپل ژوند په عادي توګه جاري ساتئ. خو لکه څنګه چې مخکې وویل، یو هغه ورځنی ژوند دی چې خلک ځي ضرورت ورته، یو هغه ایونت سودا سیزونه دي کوم چې د کال په اخره کې لکه دسمبر میاشت د دسمبر میاشت کې دا میلې او سیزونه ډېر زیات وسی، کمرشل اکټیویټیز زیات وسی، نو په هغه کې به خلک ډېر له احتیاط نه کار اخلي، او هغه به یو څه نه څه اکونومیک بیکلش هم ولري په دې ځای. د دې تر څنګ کده دوی په قانوني اړخته کې وګورو، فرانسې یو قانون پاس کړو چې ویل بعضې سوشل میډیا سایټونه چې دي بغیر له دې چې کوم د هغې په بندیز کې باید قانون یا پولیس یا نور امنیتي ادارې له کوم مشکل سره مخ نه شي، لکه امنی اړخ نه هغه باید دوی کولی شي. همدا رقم چې دوی هغه دوی ورته دلته ورته فور اریسټ وایي، خو خلک د تحقیقاتو د پلټنو د څه دپاره د نیولو د هغو خلکو نیول به له مخکې شپږ نوي ساعته، هغه به لا نور هم پسې وکت کې دوی کوم خلکو باندې چې دوی شک څه لري هغه به هم راونیسي. خو دا تغیرونه چې دي دلته یو د فرانسې یا د بلجیم یا د جرمن یا د هالند په کچه باندې د سټیټ کانسټیټیوشن دی، او یو بیا په اروپایي کچه باندې د حقوق دی چې د دوی آئین یا کانسټیټیوشن سره بللی شي. نو دوی به دا قانونونه چې رامنځته کوي په هغې کې به څه نا څه یو کوهیرنس وسي چې دا یو بل سره تړاو ولري، او د هغه اروپایي کچه باندې چې دوی کوم قانون رامنځته کړی چې د هغې نه هم بهر نه اوسي، یعنی هغې ته به هم درناوی کېږي. نو دا به په راتلونکو میاشتو کې دوی سره نور هم په دې باندې خبرې وکړي، بحثونه به وکړي.
صحیح. موږ سره په دې کې سبون صاحب دوه ډېرې مهمې پوښتنې دي غواړو چې تاسو په نظر وړاندې کړئ. هغه پوښتنې یو خدا دی چې د عامو خلکو لپاره په اروپا کې چې کله هم د سکیورټي مسله رامنځته کیږي، د شنګن ویزې باندې سفر د هغې هغه طریقې کار آیا هغه څومره پورې بدل شوی دی دا وخت په دې باندې خبرې کوي. خود دین وړاندې په دې بحث کې چې داعش دغلته حمله وکړي، او دا بحث یو څو برخې دي، یوه برخه دا هم ده او دلیل هم دی چې په فرانس کې او دغه رنګ په لندن کې هم ویل کیږي چې کم مسلمانانو ټولنه پاتې کیږي، نو هغوی په بیل نیبرهود کې یعنی بیلو زینو کې دي، بیلو ټولنه کې پاتې کیږي، د دوی سره مکسب شوی نه دي، یو ځای شوی نه دي، ګډ شوی نه دي، د معاشره سره هغه سي روابط نشته دي، په هغه ګټو باندې نه دي خبر چې کم دغه نظام دوی ته ورکول شي. آیا ګنې دغه دلیل سمره پورې قوي دی په دې بحث کې؟
زبرشمغاولی خبر تسته سوجا د امنیتی هغه اشاره تو کړه د یورپ د باندې یورپ ته پتیره د ویست یورپ چې دلته بیزی نشتا، بارډر کلاو دی، سړی له یو ځای نه ته په برسل کې کېنه، په ترین کې سلس کې 200 بعد 300 بعد پاریس ته دی، یا له امستردام نام داسې په 400 کې رسیږي، یا له هامبورګ نام داسې ونیسي همداسې نور. نو دغه باندې د همدغه چې د ویزی نشته په دې باندې د یورپ خپله دغه د خلکو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ، د ښارونو ترمنځ، د ملکونو ترمنځ د تګ راتګ ته دا ټول لارې هواره کړې وه، په هغې کې به څه نا څه بدلون ونه وینو. البته داسې بدلون به ووینو هغه خلک چې اوس د ترین له لارې ځي، له امستردام نه یا برسل نه یا بل ځای نه پاریس پورې یا لاګې خونه دې خواته راځي، دوی به هلته اوس سیکیورټي سکینرز په دې ټرین سټیشن او په نورو مهمو ځایونو کې د پبلک ترانسپورټ لپاره هغه به دوی ځای په ځای کړي. دا چې هغې سره به دوی وکولی شي چې 100% د دې رقم پیښو مخنیوی وکړي دا څوک نه شي ویلی، ځکه دا دلیل هم وړاندې کېږي کومه چې په ایجپت کې مونږ ولیده، په مصر کې چې د روسانو الوتکه چې والوزول شوه چې بم ورته په غزه کې، نو وایي چې دا 100% ګارنټي نشته، خو دغه میکانیزم به دوی دلته رامنځته کړي. راپسې دومره پوښتنه ده، هلته صحیح ده بېله شکه په فرانسا کې په لکه تېرو مخکې پروګرامونو کې هم داسې ویل چې دا ملکونه هم لری خبر نه ده، حقیقت لری خبر نه ده چې وایي چې دا ملکونه هم هر یو ملک خپل یو وړوکی وزیرستان لري په څنګه څه شکل باندې چې هغې ته ورته دی، چې په هغه ځای کې سلیپ سیلز دي، په هغه ځای کې اور پاکي زیات دي، په هغه ځای کې توملارې زیات دي، په هغه ځای کې هغو ته تبلیغ زیات کېږي. او دغه خلک سلیپر سیلز یا دا ځایونه چې دي دا اکثره په داسې سیمو کې دي چې هلته د مسلمانانو شمېر زیات دی، او بیا هغه سیمې په عمومي کچه د دې ملکونو له ایوریج یا ستاندرد سره چې پرتله کړو نو هغه په عمومي کچه په ټولنیزه کچه په اقتصادي کچه باندې د تعلیم له وروسته پاتې دي. خو دلته که سړی دا دلیل بالکل وړاندې کړي چې دا خلک مکسب شوي نه دي یا دا خلکو د دې هغه نه ګټو نه خبر نه، دا خلک له ګټو ډېر ښه خبر دي، دوی ته ښه معلوم دي. خو مشکل دلته دا دی، تاسو ستاسو د خلکو دا پروفایل چې وګورئ دا کوم چې د عملی دلته کړی د دې کس کورنۍ چې دا هغه هیڅ فاینانشل ستونزو سره مخ نه و.
صحیح
غواړم
چې دغه پوښتنه په کې رابرته کې چې آیا دا دلیل څومره په ځای دی.
دا دلیل زما پام باندې کوم څومره چې د قیمت معلومات ته څومره چې درته دا ډیر به ځای دی، به ځای په دې باندې دی چې یو هغه خلک چې دا رقم عملو ته لاس ورته ګوره، هغه کس چې ژوند سره لاس او ګریوان وي، هغه چې خپل سروایول سره لاس او ګریوان وي، هغه دا رقم پیښو ته مخه نشي کولای، لکه دوی ته تا معلومه ده د غرب کې ژوند تا معلومه ده چې پیمنټس دی اوسې، د انشورنس پی دی اوسې، د کور کرا دی اوسې، هم داسې په سلګونو نور ته هغه خلک داسې سیزونه ته اوزګاریږي نه، هغو نه خپل لار ورکوي کوي په خپل ورځني ژوند د سروایبل لپاره. نو دا خلک چې دا رقم څه دا خو یا د ریچ خلکو زامن اوسې، یا د ریچ نه خو د دوی چې اقتصادي وضعیت څه نه څه ښه اوسي، هغه خلک وي چې هغوی په څه ناڅه قسم باندې بیا د سره که وویل چې ایمان راوړې اوسي په دغه ایسس یا په دغه کم لوکو باندې، یا همداسې نور هغه چې وګورو په داسې قسم باندې بیا د سره چې مسلمانان شوي اوسي، دوی ته بس داسې ښکاري چې راځه اوس به نو دغه کومه لاره د توندلارۍ چې ده دا به غوره کړو، ځکه چې دې کې خپل خیر ویني. خیر په دې معنی چې دوهمه هغه ډله ده چې دوی دلته اکثره کریمینلز پاتې شوي دي، لکه د دې خلکو پروفایل کته وګوره
او شتا په دې تن باندې یو کرایمز پیو جنیدو کې
نو کرایمز دا یو څه پدینه د دې مخکنی خلک هم چې وګوره، شارل هبدو باندې هم چې وګوره، دا کنه مخکې چې نور هم وګوره، هغه محمد میرا او دا نور هم چې وګوره، دا ټول هغه خلک دي چې دا په څه نه څه قسم باندې دلته په کرایمز باندې اخته وو، په کرایم سره تړلي خلکو د هغې لارې دوی څو ځلې بندیان شوي دي، نیول شوي دي، څه دي. نو دوی باندې چې نورې لارې چارې کته شي بیا نو دا رقم توندلارۍ ته مخه کړي، دا دوی ته بیا یوازینی میډیم ښکاري چې ځان پکې معلوم کړي، یا ځان داسې ویلی شو چې د خلکو توجه ځان ته راجلب کړي. نو دا د اکستریمیزم یا توندلارۍ د ایسس په شکل، یا د سلافیزم په شکل، یا د څه په شکل، دا اکثره بیا همدغه کریمینلز چې دي چې هغه له یو اړخ نه مسلمانان دي، یا د مسلمانانو پورې اړه لري، یا د هغو له کورنۍ نه دي، یا څه دي، هماغه خلک دي ته بیا زیات کش کوي. نو دا دلیل چې سړی وایي چې یاره دا وروسته پاتې والی په دقیق دې سبب شي چې خلک اکستریمیزم ته مخ کړي، نه، دا زما په اند باندې چورلت غلط دی. که چېرته سړی په افغانستان، پاکستان، یا په نورو سیمو کې ویلی شي چې هلته دغه لکه اوس په ننګرهار کې چې وګورې کار نشته دی، لیکن خلک د پیسو له لارې ایسس ته جلب کېږي، همداسې په پاټا کې چې وګورې، په نور ځای کې ډېر کې چې تېره ورځ دا خلک ور وړي وو هلته چې بېرته د البدر والا ډلې چې وو، نو دا هغه ځای کې دا دلیل تر څه نه څه د منلو وړ دی،
دې کې دلته چې کوم بحثونه کېږي زه خپله ورته تلی ما، نو ډېر په یو آزاد نظر چې یاره آیا دغه ټول دلیلونه مونږ اورو. یو څو خبرې چې پکې کمې ډېرې مهمې دي، غواړم چې ستاسو سره د بحث په موقع باندې خپل اوریدونکو سره دغه هم شریکې کړم. مثال په توګه که وکتلی شي نو په ترهګرۍ کې صرف هغه خلک دا وختې چې دی نو تورن نه دی یا چې کم خلک نیول شوي سزا شوي او مړ شوي دي په خپله شګینه هغه غریب وو دی دغه رنګې هغه د سو معاشرې سره ټولنې سره پوره تړلی نه وو داسې قسمه خبرې چې دي هغه دغه مثالونه موجود دي چې داسې نه ده. دویمه خبره د دلته بحث وو په واشنگټن کې په یو ځای کې پاکستانیان نور خلک ناسو نو دغه دریض وو په کې د پاکستانیانو چې دی هلته کې حمله کوي جنگونه شروع کړي دي نو لحاظه دا شیز به کیږي نو په دې کې ورته کاونټر ارګومنټ یا مخالفه دلیل دا چې ګوره د جګړې په ځای کې کته یو شړې وژنې نو دا خو ډیره څرګنده خبره ده که لس فوجیان د کوم یو ملک هم که هغه ترکی وي فرانس وي یا بل د جګړې په میدان وژلې شي نو ذهن هم مني او چې ته جګړه کوي یقینا چې ته به دې ته تیار هم وي. خو که بیا بل مثال وکتلی شي چې یاره جنګونه دي نو هغه خو انګریز په وخت کې څومره د دنیا ملکونو زه به مثال ورکړم چې یاره هغه تن ورته وي ویتنام باندې جنگ تیر شوی دی د امریکا سره او یو بلې ښه وژلي دي ټیک شو نو هغوی ولې ناراضي په دې وطن کې چې دی ټول مقصد چې دی دغه بحث و هغه دا و چې ایډیالوجي سوچ چې دی دغلته کې یو پرابلم شته دی او دغه سوچ ایډیالوجي په بنیاد باندې دا کارونه کیږي دا نور هیڅ هغه محرکات نه دي خلک په دې باندې یقینا چې دی نو بحثونه کوي او دغه نتیجې ته پی رسیدل دي. سبون صاحب ډیره ډیره مننه ډیر ښه بحث مو کو یو ښه نقشه مو وړاندې کړله چې په اروپا کې دغه حالات څه کم ورستی دي. ستاسو نظر ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ چې راغللی. خوشاله اوسئ ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو ما تاسو ته ویلو چې د میډل ایسټ انسټیټیوټ دلته زمنګ سره سیړنکار چې دی الکس فتنکا دا به موږ سره په پروګرام کې ملګری کیږي په منځني ختیځ کې میډل ایسټ کې چې کم دا وخت داعش پر ضد جګړه ده او خاص کر د پیرس د ترهګر بریدونو نه وروسته دغه ته کوم عکس العمل ښودل شوی دی د صدر باراک اوباما د فرانس د صدر اولانډ سره چې کوم ملاقات شوی دی د هغې وروسته څه قسمه یوه ژمنه رامنځته شوې ده دا او دې سره ټولې خبرې اترې په دې پروګرام کې به موږ شیړو. زموږ دغه چې کوم اوس میلمه دی څیړنکار دی به په انګریزي ژبه کې خبرې کوي الکس او د هغه د انګریزي ترجمه شې ده هغه به زه تاسو ته د هغوی د جواب نه پست وړاندې کوم. الکس ویلکم ټو د شو.
ثانک یو ویری مچ فور هاوینګ می.
Thank you for your time. I will translate after you complete your answers, since you will speak in English, and this broadcast goes to Pakistan-Afghanistan region, and the medium of the broadcast is, the language is Pashto. So, once again, thank you very much for your time. The first question is, how do you characterize the international community response in the aftermath of the Paris attacks against Daesh, ISIL, whatever nomenclature do you use for?
Clearly, it's been a very strong response from across the board. I mean, one has a tough time seeing which countries haven't responded, because everyone pretty much has. Mm-hmm. But one thing is to come out in the immediate aftermath of an attack. Mm-hmm. And, you know, show solidarity and speak a certain language of sympathy. That's all fine. Mm-hmm. That doesn't necessarily translate into political action against Daesh. And that's exactly what we need. We need specific, concrete action against a terrorist organization that has basically put humanity on its list as its enemy. I mean, targets that Daesh has today, mm-hmm, are wide-ranging from the region and internationally, and it requires a global front to combat this menace.
Okay, let me translate this. They which پیرس ته پیښونه پسته ډېر سترانګ یعنی ډېر مضبوط عکس العمل رامنځته شوی دی او دغه په ګرده نړۍ کې لیدل کېږي. خو یوه خبره ده چې دغه عکس العمل بیا په عملي ګامونو کې موږ نه وینو په خاصه توګه د یو څو ملکونو نه. او دی وایي چې داعش چې دی هغه خپل هدف ته ځایي لوکل یعنی د منځني ختیځ چرته سیریا عراق چرته چې دوی علاقې په خپل کنټرول کې دي په ولکه کې دي د هغې نه په نړیواله کچه ټارګټ سي دي هغه دوی اوس په نخه کوي. دی وایي چې دې ته مضبوط عملي ګامونو په شکل کې دغه عکس العمل پکار دی. الکس وی ډو see from the coalition led by the US, those efforts were reinforced in the aftermath of the Paris attacks. But what are those countries you refer to that their political resolve did not translate it into actions?
You know, we do have to bear in mind that perceptions matter. Mm-hmm. There is perhaps a perception in the White House that the US is providing leadership. But frankly, the perception outside the United States is there is no leadership. There is no American leadership. And that is the problem. When President Hollande has to come to Washington to make a case, it tells you that there is definitely a perception of a lack of American commitment or interest. It's not to say America is not doing anything. We know America is doing certain things. But is it doing enough? And clearly, out there in the world, even European partners don't think the Americans are doing what they could be doing against this fight. Now, it won't be easy, but you cannot lead from behind. You need to be at the front of this, and you can't lead by having President Hollande being the man who goes between you and Moscow and elsewhere. You need to coordinate from Washington. That's not happening right now.
Okay, let me explain this. دوی چې داسې یو سوچ د خلکو کې یو تاثر شته دی پرسپشن تاثر شته دی چې ګینې امریکا د داعش پر خلاف د جګړې مشري کوي د یو هیواد په خیث باندې خو دوی چې په عملي توګه داسې سخکاریږي نه lack of American commitment د امریکا د ژمنې کمې ښکاریږي او نور خو پرېږدي چې ایون په اروپا کم چې د امریکا ملګري دي هغوی هم دا سوچ کوي دا فکر کوي چې د امریکا هغه مره ژمنه نشته کومه چې په کار ده او ځکه صدر هولانډ کم چې د فرانس صدر دی تېره ورځ راغلی او هغه خپل کیس دلته یعنی چې هغه خبرې او هغه وجوهات بینول چې ولې د داعش پر ضد جګړه مهمه ده او د امریکا رول څه په کار دی څومره ملګرتیا په کار ده دا به ډېر اسانه نه وي دیوي دې لپاره به ډېر کار کول وي الیکس ان یور اوپینین وای د یو اس از ناټ پرووایډینګ لیډرشپ اټس ا ویری انټرسټینګ کوېشن فار د پیپل ان د ریجن ان آی ګیس فار د پیپل اراؤنډ د ورلډ وات آر د سپیسیفک ریزنز
Well, the specific reason is America has paid a very high price financially and in terms of human losses since 2001 in the Middle East. And frankly, your average American does not think it has paid off. There is no real democracy anywhere in the Middle East, really, today, with a few exceptions. Let's look at Afghanistan. Where is it today? Is it the paradise that, you know, people thought would be the case today? No. But let me also say this. It would be a grave mistake for people in the region to sit and wait for leadership from outside when at times they can perhaps do things on their own. Daesh or ISIS or whatever you want to call this terrorist organization has an ideology of death and destruction in the name of Islam. It abuses Islam through and through. If you are in Pakistan, if you're in Afghanistan, if you're Shia, what Daesh has a very simple message for you. You will die. Imagine the bloodbath. Imagine the millions of Shia Sunnis that would be finding themselves in a conflict. This is not a conflict that cannot be prevented. It can be prevented because Shias and Sunnis are fundamentally sharing the same religion. They're Muslims. And you don't need America to come and tell you that.
Okay, Alex, let me explain then, and then I will ask you a last question. دی وی چې قدرمن اوریدونکو د امریکا لیډرشپ یا مشري ځکه نه لیدل کیږي ما د دې پوښتنه وکړه دوی نه چې هغه خصوصي کم داسې ځانګړي وجوهات دي چې تاسو په دې بنیاد خبره کوئ نو دی وی چې امریکا په جنگونو کې د وړاندې نه ډېر غټ قیمت ادا کړی دی کیدی شي چې یو عام امریکنی دغه خبره غواړي نه چې نور جنگونه وشي خو دی وی بنیادی خبرداره چې د بهر نه د چا مشرې ته انتظار نه دی کول په کار ک د غسیمه کې په خپل خلک چې دی د هر څه کول شي نو باید چې د بل چا انتظار ونه کی یعنی داعش ته ماته ورکول بنیادی خبره دا د منځنی ختیز د خلکو د حکومتونو ذمہواری جوړیږي دی وی چې د غی ایدیالوجي د داعش کم تندره وړل ده هغه ډت ته یعنی خلق وجنی بیا هغه اسلام هم بدنامي دی وی چې کچری ته شیعه نو داغه ساده ساده مطلب دار چې د داعشتن به تا وچنی الیکس ریفرینګ ټو دیټ پوینټ د آی اس ایدیالوجی اف ډیت اند سپیشلی اگینست شیا مسلمز هاو ایران هاز ریسپونډد سو فار اند سپیشلی افټر دی پاریس اٹیکس دیر از دیر انی چینج انی ارجنسی ان دی پلانز
ویل Look, I mean, the big, in many ways, winners of the Paris attack are the Assad regime, the Russians, and the Iranians, because it makes Assad clearly the lesser evil when compared to ISIS. Mm-hmm. And when you think about Iran has supported Assad for 4.5 years, him becoming the lesser evil in the eyes of the West is good news from Tehran's perspective. Mm-hmm. But the Iranians, too, need to really think hard about what they're doing in terms of their support for Assad, but also in terms of, for instance, reports that clearly show over the last few years you've had Shias from Afghanistan and Pakistan being facilitated to go to Syria to fight against the opposition. This is dangerous because it makes this conflict more of a sectarian conflict, mm-hmm. when in fact it's not a sectarian conflict. Mm-hmm. So I think the Iranians really need to look at some of the things they are doing themselves, because I agree with Iran that some of the Gulf states have definitely supported an extremist Sunni ideology. But let's not forget, Iran is not innocent here either.
And just a quick supplementary question. Do you refer to that Iran has facilitated in some ways the Shia people to fight against Daesh in Syria?
They have fought on the side of Assad regime, mostly against non-ISIS opposition, but also against the ISIS opposition at times. So the Islamic Revolution Guards Corps is called in Farsi Sepah-e Pasdaran. Mm-hmm. They have facilitated Afghans who have lived in Iran, or Afghans from Afghanistan and Pakistani Shias, to go to Iraq, but mostly Syria, to fight in their hundreds.
Thank you, Alex. Thank you very much for your time. We appreciate it. And I will translate your words. Thanks a lot.
Thank you. Bye-bye.
Bye-bye. قدرمان اوریدین کو داود الکس دین اخیرانه پختنه دغه موقع چیرې ایران خپل په ستراتیجی کې خبرګون کې دایش ته دایش پر ضد جګړه کې څومره بدلون راوستي تر اوسه پورې، ځکه چې د هغوی لپاره د هغوی په نظر دا جګړه تر نورو هیوادونو ډیره مهمه ده. دغه سوچ او فکر کم چې دایش ته هغه د شیا خلاف دی، ایران په خپل یو شیا سټیټ دی. بیا دی وی چې د ایران لپاره پکې ډیر ښه خبرونه دي. هغه یو ښه خبر پکې ده چې نړۍ دا وخت اوس اسد کم چې ایران خپل ملګری ګڼي، د صدر اسد د شام صدر چې دی د هغه پر ضد دومره څه نه کیږي څومره چې داعش پر ضد کیږي. نو لہذا اسد دا وخت څه نه څه چې بچ دی، دا د ایران لپاره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې په ایران دا تور دی. ایران د پاکستان او د افغانستان او خپل داسې شیعگان چې دي هغه لیږلي دي سیریا ته، شام ته، د جګړې لپاره. او هغه صرف د داعش نه بلکې د اسد چې کوم مخالفین دي د هغې پر ضد هم جګړه کړې. د ایران په رول کې یو خطر دا موجود دی چې که دا جګړه ایران داسې کوي نو دا یو سیکټیرین فرقه ایزه جګړه ته ځي. او د ایران دا خیال دی چې ګلف قطر په دې کې خاص توګه او سعودي چې دی، یعنی هغه سنی هیوادونه کم چې دا وخت د اسد خلاف دي، نو هغوی ایران ګڼي چې ګڼي ځکه امداد کول پکار دي چې دغه سنی هیوادونه د اسد خلاف دي. دا و د دوی خبرې چې ما تاسو ته وړاندې کړلې. زه به یو وړه دما خلم، بیا به پیر زبیر شاه سره منګه یقینا په سیمه کې دغه موضوع ته سره کتلې کېږي، دې سره به خبرې کوو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
نن وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سي نه نیخبنی. غوره قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې مونږ د داعش پر ضد جګړه په خاصه توګه د پیرس د بریدونو وروسته په دې کې څومره توندوالی راغلی دی، په نړیواله کچه ژمنه څومره مضبوطه شوې ده، عملي ګامونه څه اخیستل شوي دي، دا د دې سره تړلې پوښتنې په اروپا کې د سیکیورټي یا د امنیت وضع څومره بدله شوې ده، هلته د حکومتونو په کچه باندې کم سوچ او فکر اوس رامنځته کیږي. په دغه باندې موږ خبرې اترې کوو، خو د دې موضوع یو بل اړخ او هغه اړخ دا دی چې دا وخت په ټوله نړۍ کې، یعنی 65 ملکونه، د امریکا صدر براک اوباما وایي چې دا د داعش خلاف په ائتلاف کې موجود دي. یو خبره داسې کېدله چې کله تیره اونۍ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف دلته کې وو او هغوی خبرې اترې کړې وې، نو داسې په مطبوعاتو کې رپورټونه وو. منګه د هغې تایید نه دی کتلې د دواړو حکومتونو لخوا. خو دغه رپورټونه چې پاکستان ته هم ویل شوی چې پاوز په دغه ائتلاف کې چې دینو یو ژمنو کې په کم شکل کې دغه ژمنه پاکستان کول غواړي نه کوي. پاکستان داعش یو خطر ګڼي نه ګڼي، په دغه سیمه کې موجودیت څومره دا وخت قوي دی. دا د سر خبرې چې دغه ائتلاف په حق لباندې پاکستان غبرګون ټولې خبرې ترې منګه پیر زبیر شاه سره کوو. د ډیوه رادیو خبریال دی دا وخت سړنکار زمونږ سره ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه پیر زبیر شاه. ډیر مننه پیر زبیر شاه، دغه خبرې ترې تاسو اوریدلې او مخ په وړاندې د بحث بوزو. که څه هم دین وړاندې یو سړنکار و الکس پټنکا هغه دا خبره کوله چې ایران د پاکستان شیا د افغانستان شیا خپل د جګړې لپاره لیږلي. پاکستان د داعش ته موجودګۍ نه انکار کوي په دغه سیمه کې. ستاسو په نظر باندې داعش په دغه سیمه کې څومره قوي دی او د پاکستان حکومتي کچې انکار ولې په تکرار سره کیږي؟
یو خو داعش په پاکستان کې موجودګۍ شته، خو دا ډېر لږ دی، ډېر لیمیټډ دی. او چې څنګه د الکس خبره وکړه چې دا چې کوم اسپیشلی د قبایلو کې په اورګسو او په کورمې کې چې سرته لږ شیاګان هم شته په پښتنو کې سنیانو سره، نو هلته نه ځنه خلک تللي وو شامتا او عراق تا، اسپیشلی په شامتا. نو هلته نه دوی بیا د ټول داعش سره دوی خبر شو، داعش د ایدیالوجي سره خبر شو. دوی چې کله واپس راغلو یا هلته نه رابطه کېدې نو دا داعش نوم بار هلته راغی. دنه پس چې کوم دلته بیا انټرنلی خبرې روانې وې، ټي ټي پی تقسیم شو مختلف، هغه کې مسعود ځان بیل شو، دا کوملکنډ او سوات والا او مومند والا دی ځان نه شو، او دا منځ کې چې کوم حافظ سعید چې کوم مشر او شاید الله شاه مخکې ترجمانو دوی ځان نه پاتې شو، او دوی یو هغه جوړ کو، دوی اعلان وکړو، او دا اعلان دې پر مو چې را یو خو دوی به یواسیو ایسوک نو دوم داسې چې بل د تلګ میډیا ټنشن پکارو، نو دا یو فلو کې واز دی روان شو او د داعش اعلان یو کو. نو کوم پورې چې پاکستانی چارواکي خبره کوي چې داعش په پاکستان کې نشته، په پاکستان کې شته، خو پاکستان کې دوی اوس پورې کارایانه داسې نه دي کړی چې څنګه دوی په نورو ځایونو کې کړی دي. یو دوه ځایونه کې لکه باجه ورکې یو دوه واقعات شوي دي چې دوی ذمواري اخیستي ده. دین علاوه چې دوی څومره واقعات عملیات دي څومره کیسې دي، دا ټول په د ډیورن لاین په کرخه اخوا په افغانستان کې دي، ننګرهار کې اسپیشلی په دا چینی کې ولسوالۍ کې، او په کونړ کې اوس سنا سره خبرې مونږ ارو چې دوی الته پرزستا. نو ما مقصد دا دی چې کاروایانه دي ټول په افغانستان کې کړي، پاکستان کې تاسو دوی دا غټه کاروای نه دا کړي.
صحیح. مونږ یو دوه ورېدونکو مخلو تاسو له بیا راځو نور خبرې هم در سره کو. لیاقت الملک ته ډیر نه دې څه پښتنه کې ستړی مشي.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
روجانه زه خو بس هغه خبر يم کوم چې زما په خپل ذهن کې هم څه ډېر شکوک او شبهات جوړيږي د پیرست حملو نه بعد.
نو اوکي کنه،
او دی عالمی سطح باندې هم زه دا وایم، بلکې دا د هر وګړي نن دا دغه دی چې په د 9/11 یو ډېر واقع افسوسناک واقع او شو ټول دنیا کې سره وجړه کېدا. دا کې نه پاتې کوم د کولیشنز جوړ شو، اتحادیان جوړ شو، د دې د ختمولو د پیسې او پرادي قوت او مالی قوت او اسلحه هر څه استعمال شو، سوال اسکالا عراق او لیبیا او افغانستان او تورپور او دا ټول ارسه او القاعده لاړه ختم شو، دغه ملامات شو.
صحیح.
بیا سوال اسکالا بعد په پیرس باندې بیا دا حمله کیږي او دا څه د اغه نه کم نشمار کیږي. نو زنه پوېګم چې دومره دولت هم خرج شو، دومره چې کم دی قومونه کیناستا، غوی سرونه یو کړه، غوی سوچ کو، سټریټیجی جوړ شو، او څنګه څنګه ناست او داګه نه بعد هم سوار لسکاله بعد موږ په دې باندې ونه رسیدو چې موږ څه کیا کویا کیا پایا، یعنی څه په دې نه کویګه ما چې دا اولی آیا دې څه خونه ده، آیا دې څه خونه ده چې یو تر د مشرق وسطا کې کوم ګورو نو البته په رښتینولۍ سره څوک جمهوریت نه غواړي که غوښته یې نو په مصر کې ګوره چې 56% که نه 56% خلکو رایه ورکړه د دغه منتخب حکومت ته نمایندګانو ته هغه ختم کړی شو اوسېسي ډیکټیټر راغی بیا د عربو سعود ولګېدو دغه عبدالله او دغه اسرائیلو سره هغه چې کوم دی نو د امریکې په ایما باندې هغه حکومت ختم کړو په کار داسې نه وه هلته زه خویم چې داسې خو نه ده چې زموږ د دغې مشرقي استاد دي نوجوانانو په زړونو کې په ذهنونو کې یو مایند سیټ داسې جوړ شو چې عرب رایز چې ورته وایي عرب اپرایزر چې کوم وو عرب پاسون چې وو
په دې کې بالکل پاسون چې وو بالکل حتی تاسو خبره زر مکمل کړه
احساسی محرومی پیدا کړه او دا خلک چې کم دی نو دا په دې مجبوره کړو چې دا کم مایند سیټ جوړیږي نو دا په دې کې زیات لاس د دغو خلکو دی چې هغه په میډل ایسټ کې چې کم دی نو جمهوریت نه غواړي او دا که چېرته جمهوریت راشي نو دا هغې د ختمولو هغه ډبل ګیم غوندې
ګوره ډېر ستاسو خبرې بالکل ډېر داسې پښتنو ته اشاره کوي چې په دې کې یقینا یو په کار چې واضح شي سیزونه داسې صفا سیستم نه چې ګنې بس دا داسې مسله نه ده چې دا ګز او دا میدان کنه او بس دا سیزونه دی خوښ شو دی خوښ شو داسې نه ده دې کې ډېری خبرې دي دننه او هغه خبرې دا دي چې کله موږ د اوریدغه نه پوهانو نه د هوادونو د مشرانو نه اورو یو خبره خدای ده چې منځنی ختیځ لبه ګوره بدلون بل څوک نه راولي په خپل دغه مبارزه به دوی په وړاندې بوزي مسله دا وشوه چې پاسون راغی نو د هغې ګټې چې دي زیاتره هغه اسلامستانو په لاسو کې راغللې چا چې نه غوښتل چې جمهوریت جوړې ونیوي او صرف هغوی نه نورې هم بلا وجې دي بیا په منځنی ختیځ کې سیکټیرین چې کم فرقیزه یو عنصر موجود دی هغه د ایران او د سعودي ترمنځ چې کم زیاتره مسلې دي هغه هم دی بیا یو بله مسله ده هغه چې دی نو اسرائیل فلسطین ترمنځ یو اکټیو کانفلیکټ دی ډېر فعاله چې کم کړکیچ روان دی دا صرف نه بلکې په دې کې دننه ډېرې غټې خبرې دي یقینا موږ په وخت باسونه کوو تاسو ته کوشش کوو چې ځواب میلو شي رسول خان جی غږ خلو بیا راځو خپل بحث ته رسول خان جی ستړی مشي
بالکل امریکہ مانے پریشن وہ سو او مشاره پم خمر ګرځي او کا او ور چې څه څه ودا غادي کنه طالبان دی او دا غادي هغه ختم دی نو دا غیر چې دا د دنیا ور واخست او واخست او ټول دنیا کې دا خورا شو کنه نو زه دا یم دا وس چې کوم وس نو دا د سب ته دغه ته ونه سو تا ته نو پښتانه خو په سمار باندې دې په کورونو ضرورو لکونو مرسولو کانا په دنیا په منگ مانی داغا وانا خستو دا ریک شر وانا خستو تدا والی وسولو
بلکل
او نم تدا اروپ کسی دا تو داغا شوی دنو طول دنیا یو سوا چه شام تبا توزین لیگو داغا بلیگو کانا زبی اما چه دا منگ پختانه مرو دا والی دا دنیا کانا دا
او پختانه چه مری باید چه دی پخپل هم د دغه سوچ خلاف را پاسی یا د هغه حکومتون یا د هغه ادارو خلاف را پاسی کم چې د دې مرسته کوي ډیره مننه رسول خان جی صاحب زما اخیرنه پختنه ته کې دی شی یو یا دوه پختنه وخت دومره نه دی پیرزو بیرشا صاحب تاسو وړاندې خبره کوله چې د داعش موجودګی شته دی لږه کمه ده بیا مو هغه تنظیمونه مشران او بیا لشوې د طالبانو ډلې یادې کړلې راځم دغه پختنه ته چې په پاکستان کې پخوارا هسی یو سوچ وی او هغه دایوی چې لکه په دروازه باندې وته یو سیز ولاړ نه وی چا وته ور ټکول نه نو د خیالي چې دا سیز نشته دی او دا طالبانو فضل الله چې کله بنیر تر اورسید او د اسلام آباد نه لګ لري شنو بیا د پاکستان خلک او پوز او حکومت راویخ شو چې رګه نه دا خو واقعي یو خطر دی دا مایند سیټ دغه با بنیاد باندې بس یو پښتنه کومه چې دا سوچ او فکر د پاکستان آیا داعش لخوا به دغل ته کوم داسې غټه پیخه کیږي چې د ای پی ایس پرنګ غټه پیخه پبلک سکول والا کم کې چې سونه پښتانه او خاص کر ماشومان د سکول هغه وژلې شو ځکه چې ملک ساکم کله وجل شو په انکاونټر کې د پولیسو نو سو ورځې پس یو ریپورت کې دا خبر وشو چې د داعش سره اعلان کو د شیا او سنی یو غټ کنفلیکټ یو غټه مسله په پاکستان کې روانه ده ځکه روانه ده چې داسې تنظیمونه دي او هغه د شیا تندرو تنظیمونه دي چې په بلوچستان کې او په هر ځای کې هغوی شیاګان هم په نخښه کوي دا سودا غنی چې ګنې د پاکستان حکومت هم دغه سی او پیښې ته انتظار کوي چې دا غینه پس په بیا د منی او کنه د دې په شا باندې کم داسې نور وجوهات شته دي
نو دا څه تاسو بالکل خبره ټیک ده او ما څنګه وویل چې لکه کورمې کې او رغسو کې چې دا کیسه ده دا په دې ډول چلته شیاګان او سنی مسله ده نو او ملک سا کوم لشکرې جنگ وی مشر نو چې کوم هم داسې شیاګانو خلاف تنظیمونه دي او وی ډیر چانسز دي چې او وی به د داعش مرسته کوي که څنګه تاسو یې دا رپورټ راغې ما چې کوم د ته پوینټ هغه دا ده چې یو خو غوړی امام مقصد دا دے چھ داعش التن خلق لیڈران پیسہ یا اگر ندیرا لے گری دلتا چھ دوی تا نوی سڑی راو لے گی پاکستان تا یا افغانستان تا ورتا ہوا ہے چھ تاسو اوز دلتا یو تنظیم جوڑ کئی او یو نوی شئی شروع کئی نا تنظیمون دلتا اول نشتا خلق ستے ایدن نظریاتو وال خلق ستے اوس موږ دې ته ګورو چې دا خلک کله هغه وای نه چې هغه خر والا کته ده چې کله بدل کړه کله شیب مکه یا کته به بدلیږي نو کته به دای چې مکه کسبې هغه به مکه به ځان ته ټي پی ویل لکه شاید را شاید به حافظ سعید به مکه به اوس به ځان ته دای شوای نو دا خطر شته او دا به کې دې شي اوس ډېر ضرور شي چې څنګه بلګره طالبان مخکې به پاکستان چې کوم طالبان وو هغه به ټول هغه انسپیریشن یا چې کوم لجیټیمیسی ورته وایي چې خپل ځان به لجیټیمایز کولو هغه به ملا عمر په ترو کولو چې را ملا عمر به تاسو اوس ملا نو هغه ملا عمر داسې یو هغه فګر چې ټول په یو ځای وو سو ګورنه تلل نه چې ډېر خپلو کې اختلاف نو ویل به چې را ملا عمر دې ملا عمر اوس هغه نشته اوس په افغان طالبانو کې خپل ټول راغلي دا وایي چې تربیته دي اوس دې ته یو فګر پکار دی او کې دې شي هغه فګر بغدادي په شکل کې ورته ملا شي چې را داسې یو کس چې ټولو په اتفاق دی نو مو مقصد دا دی چې کې دې شي وخت سره به کیږي چې لکه دا ګروپونه دا ور سره داعش سره شامل تو کی او عملیات اسم کئ لګیا دي لکه ای پی ایس باندې واقع شو نور شو بڑا بیر کیمپ باندې حمله شو نور بدا سکیږي مخکې به طالبانو ذمہواری اخستا اوس به داعش اخلي مخکې باجور کې 2008 نه خلک مري مخکې به دا لیډران مري اډلز مري پولیو ولا مري هغه به مخکې به طالب هغه اخست اوس به داعش اخلي
ډیر مننه پیرزو بیرشاه تاسو نه ډیر مننه چې راغله او پروګرام کې برخه واخیستله
ډیر مننه
خوشاله اوسه قدرمن اوریدونکو دا پیرزو بیرشاه د نیویارک نه منګه سره خبرې اترې کولې زه د خپل ټولو ملمنو شکریا ادا کوم
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
مرمنو اوریدونکو هله وی پروگرام تاسو اورید زه د خپل ټولو ملمنو تاسو ته ویم سیال سباون سیب د روپانا الکتروټنکا د میډل ایست انسټیټیوټ نا او د دې تر څنګ چې زبرشاه د نیویارک نا من سره برخه اخیستله پر دې پروگرام کې موږ ټولو ډیره مننه کوو د تر څنګ د خپل اوریدونکو هم چې پروگرامونه اوري خپل برګون وړاندې کوي پوښتنه کوي زموږ به هڅه وي چې تاسو ته معلوماتي پروگرامونه وړاندې کوو د هله وی پروگرام نو زه افتخار حسین اجازه غواړم په مخم خان